آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای ملګری ملتونه وایي چې د رایو د تفتیش په طرز عملونو کې نور بدلون نشي راتلی. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د پاکستان له لوري په کونړ 113 راکټونه لګېدلي دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنرۍ په اسرائیلو او حماس د جنګي جنایتونو تور لګولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. لږ وروسته په کونړ باندې د پاکستان له لوري د راکټونو د لګیدو په باره کې د کونړوالي شجاع الملک جلاله سره مرکه لرو. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
ملګری ملتونه وایي چې د رایو د بیا تفتیش په طرزالعملونو کې نور بدلونونه نشي راتللی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبش نن په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورساری سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. پام وکړئ په دې اړه زموږ د خبریال اکرم شرواری ریپورت ته.
نامه رئیس یانکوبش د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کې دغه کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورساری سره یو ګډ خبري کانفرنس وویل چې پر ترتیب شوو کړنلارو کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي.
That every fraudulent ballot will be invalidated, but also
خاغلیان کو بشویل تر څو د یقیني شي چې هر تکلیبي رایه به باطلیږي او د افغانستان د خلکو هر پاکه رایه به وشمیرل شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک او دواړه کاندیدانې غوښتنه کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تمه یو خوده چې د رایو د بیا پلټنې بهیر به ژر بشپړ شي چې ورسره به په افغانستان کې ناڅرګند حالت پای ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل چې ډېر نړیوال څارونکي کابل ته په لار دي او که دوی دا وګڼي چې پوره شمېر نړیوال څارونکي شته نو دوی به د رایو د بیا پلټنې د ټیمونو شمېر زیات کړي.
د دې مطبوعاتي کانفرنس بشپړ ریپورت په خبرونه ورسته باوري.
د کونړ د ولایت چارواکو ویلي دي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان له لوري 113 راکټونه لګېدلې دي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
تقریبا په دې تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 113 توپونه دغه راغلي د پاکستان د خوانه چې هغه د دانګام په ولسوالۍ کې د شیګل په ولسوالۍ کې او د مرورې په ولسوالۍ کې لګېدلي دي. اوس پورې د تلفاتو کې مطلب کندره راغلي. خو
د کونړ والی د پاکستانی چارواکو ادعا رد کړي چې وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې جنګیږي له افغانستان نور اوري. ښاغلی جلاله وویل
دا ودا و خپل ته حرکتونه مونږ د دغه خبرې رد کوو چې نو څه زموږ لاشته نو مونږ د طرفه تکوي شي دي او نو مونږ نه مونږ حمایت کوو چې ګنته پاکستان زموږ دا وړي واد دې زموږ ورونه دي زموږ سرحد ته نږدې خلک مونږ وایس کړل چې ونه کو شي خو نه خاصه چې مونږ تشویق کوو تکوي دي چې لاړ شي واد ته عملیات کوي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې په ولایت کې ټولو ورسوالیو ته په تګ راتګ کې مشکل نشته خو هغه دامنې چې په ځینو سرحدي سیمو کې امنیتي مشکلات شته دي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د نوي ځانګړي استازي ډانیل فیلمن سره نن پارک کې وکتل. په یوې خبري پاڼه کې چې لاګ نه خبره شوې ده ویل شوي چې جمهور رئیس حامد کرزي د فیلمن سره د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو وروسته د رایو د بیا تفتیش او څېړنې په باب خبرې وکړې. خبر پاڼه زیاتوي چې جمهور رئیس حامد کرزي امریکایي ډیپلوماټ ته وویل تمه لري چې ژر به د ټاکنو بهیر پای ته ورسیږي او نوی جمهور رئیس به خپل کار پیل وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي کله حماس سره اوربند شي او کنه پوز به د غزې په تړانګه کې د ځمکې لاندې ټول پټ تونلونه ورانوي. نتانیاهو نن د پنجشنبه په ورځ د کابینې په یوې غونډې کې وویل چې هیڅ کومه داسې موافقه به قبول نه کړي چې اسرائیل د ځمکې لاندې تونلونو له لارې تباه کولو نه منع کړي. نتانیاهو زیاته کړه چې په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو اصل مقصد هم همدا و. د اسرایل یو پوځي چارواکي پرون خبر اعلانو ته ویل چې دغه کار د سرتر سوالو لپاره سورز نور هم پکار دی. پوځي قومندانان وایي چې د حماس جنگیالیو د اسرایل او غزې په تړنګ کې یو زیات شمیر زیرزمینی تونلونه د دې لپاره ویستل دي چې په اسرایل باندې بریدونه وکړي. له کوم وخت نه چې اسرایل د جولای په اتمه د غزې په تړنګ کې هوایی او ځمکني حمله پیل کړې دي، تر اوسه پورې د 1300 زیات فلسطینیان چې قاطی اکثریت ملکی وګړي دي وژل شوي دي او په زرګونو نور زخمي شوي دي. په مقابل کې د اسرایل شپږ 500 عسكر هم وژل شوي دي. په غزه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو دفتر ویلي دي چې نن تقریبا 1500 نور ملکی وګړو د دغه نړیوال ادارې په خوندې ځایونو کې پناه واخیسته. تر اوسه پورې د اسرایلو د هوایی او ځمکنیو حملو په نتیجه کې 260,000 فلسطینیانو هلته پناه اخیستې ده.
د یورستی خبر لمخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس میرمن ناوې پیلې پر اسرایل او حماس دواړو باندې تور ولګو چې په غزه کې د جنگ په دوران کې جنگي جرمونه کړی دي. میرمن ناوې پیلې نن د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې اسرایل د ملکی وګړو په کورونو، روغتونونو او د ملګرو ملتونو په مرکزونو باندې څو ځلې حمله کړې دي. نوموړي ویل چې نړیواله ټولنه باید نوره چوپه خوله پاتې نشي او باید دغه عمل له مرتکبینو سره حتماً حساب او کتاب وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر پر اسرایلو باندې د حماس د راکټونو د ویشتو غندنه هم وکړه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د هند په لویدیځه صوبه مهاراشترا کې نن هم د نجات او ژغورنې عملی کوشش کاوه چې په پونه کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو مړي د خاورو او خزلو نه راوباسي. هندي چارواکي وایي چې تقریبا 100 کسه اوس هم ورک دي او یوازې یو شمېر تر اوسه پورې رایستل شوي دي. د پونه د ښار نه 8 کیلومتره لرې د میلان په کلي کې د ځمکې د ښویېدو له امله تقریبا په بشپړه توګه دغه ښار تباه شوی دی. یو سړی چې د خپلو خپلوانو د لیدو په خاطر د امبیګان کلي ته ورغلی و د امریکا غږ ته داسې ویلي دي.
او ریلیټیو کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا تو مجھے سمجھ گیا کہ میں
دی وای زد تراغلم چې خپل دوستانو ګورم خو مې لیدل چل ټول کلی وران شوی دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د پاره د هند ملي ځواک عمومي قومندان ویلي دي ګومان کوي چې د تلفاتو شمیر به د 200 په شاوخوا کې وي.
Were number of people which were feared to be trapped and which could number anything between 50 and above and less than
dai wai der khalak rugdi aw da sekhkari che mada bawi imkan lari che nur shmir de de kasano taqriban 500 ta warasigi dai wai mun koshish kaw che khpal amaliyat shuru ko aw darak walagaw.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې نوې ډیلی ته په سفر تللی نن د هند د مالی د وزیر ارون جیتلی سره وکتل او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي اړیکو د پراخولو په باب سره وغږېده. له جان کیری سره په امریکایي هیئت کې د امریکا د تجارت وزیر پینی پریترز هم شامل دی.
د چین د سینګجان په ولایت کې د غور مسلمانانو یو ملا امام چې ګومان کېده د چین د حکومت د پالیسۍ او غوران سره د سخت سلوک ملاتړ کاوه په یو جامع جماعت کې په چاقوګانو باندې وحل شوه دی. سیمه ییز چارواکي وایي چې ملا امام جماعت طاهر چې سلور او یاکله عمر لري د کاشغر په یو تاریخي جماعت کې چشپک سو کلونه مخکې جوړ شوه دی. خطیب وو او د چهارشنبه په ورځ ووژل شو.
لبل خو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د چین په حکومت غ کړل چې مشهور ایغوري دینی عالم د زرت زرا لبن نه خوش کړی چې نای چارواکو پر الهام توهتی باندې تور لګولې چې د چین د ولقینه د سنجیان ولایت د آزادول لپاره پټکار کوي. نو موله د نیول نه مخکې په بیجینګ کې د قومیتونو لپاره د بیجینګ په مرکزی پوهنتون کې د اقتصاد استادو
د اوکراین حکومت ویلي دي چې د غمل په خطیز کې د روسي پلو یاغیانو په خلاف جنگ کې د یوې ورځې اوربند اعلان کړی دی تر څو نړیوال پلټون کې وکولی شي چې د مالیزیا د رالویدلې بوئنګ الوتکې د غورځېدو ځای ته ورشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه اوربند غوښتنه کړې وه.
او د اسرایلون جمهور رئیس ارنست کوروما په دغه هیواد کې د ایبولا د انصاري ناروغي د ویروس د خپرېدو له امله بیړني حالات اعلان کړی دی. جمهور رئیس کوروما په خپل وینا کې ویل چې دغه اقدام په احتیاطي ډول کړی دی. د ملګرو ملتونو روغتیایي نړیوال سازمان وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د ایبولا په ساري ناروغۍ د ګینی، لایبیریا او سیریلون په شمول په افریقا کې 200 ناروغان مړه شوي دي. د دغه موزي ویروس علاج تر اوسه پورې نه دی موندل شوی او 90% ناروغان مري. اوس یې د نړۍ نورو ملکونو ته د خپرېدو په اړه اندېښنې راپیدا شوې دي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې هغه د غزې د تړنګ په شمال کې د ملګرو ملتونو په خونځي باندې د برید د عمله چې زیات شمیر خلک پکې وژل شول حق پک پاتې شوی دی. په دې هکله راپورټ لرو. د دې نه مخکې راځو سپورتي خبرونه ته. هانسپ، د سپورت په دنیا کې نن څه خبرې دي؟ اواتمن به د کرکټ خبرونه یې
چې د سپورت د دنیا خبرې دی وکړه. زما هم درته یو دنیاوال نړیوال خبر د سپورت وایم. د کرکټ دغه څو شېبې د مخه د هند او انګلینډ ترمنځ ټیسټ لوبه پای ته ورسېدله او انګلینډ له څو ماتو وروسته په لومړي ځل البته په تېرو څو میاشتو کې یوه بریا ترلاسه کړه. البته هند ته یې په 268 رنزونو ماتې ورکړه چې د څلورو ټیسټ لوبو دغه سیریز یو یو مساوي کړی. البته وروستۍ لوبه وروستۍ ټیسټ به په راتلونکو څو ورځو کې وي. او پاتې شوه د افغانستان د کرکټ خبره. افغانستان لکه څنګه چې تاسو به هم خبر یاست او اوریدونکي هم خبر دي چې د افغانستان الف ټیم پرون د زیمبابوي الف ټیم ته په 15 رنزونو ماتې ورکړه. بیا هم یو واري افغانستان د کرکټ د سر خبر وو. البته بیا هم مینوال او د کرکټ د چارو پوهانو ګوته په کاغذ کړل چې زیمبابوي د کرکټ د نړیواله شورا بشپړ غړی دی او افغانستان د دویمې درجې په هیوادونو کې راځي. په پام کې ده چې د افغانستان د الف او د زیمبابوي د الف لوبډلو ترمنځ دویمه او وروستۍ لوبه د شنبې په ورځ وشي.
نو معلومه شي چې څه کیږي. ډېر تشکر.
د هیلې یو چې وي ګټي.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. لکه مخکې چې تاسو په خبرو کې واوریدل، درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو ویلي دي چې د رایو د تفتیش په طرز عملونو کې نور بدلون نشي راتللی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپور راکړی دی.
افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیشوي چې دریو د پلاتین د پاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کړنلاري ترتیب کړي، لمخې به نه پاکره د پاکو رايونه بیل شي. یو نامري یان کوبیش د پنځمې پرز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې دغه کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی سره یو ګډ خبري کانفرنس ویل چې پر ترتیب شو کړنلارو کې ټول نړیوال میرونه په پام کې نیول شوی دي.
ټو انشور دټ ایوري فرودولنت بالټ will be invalidated, but also
خاغلیان کوبیشویل تر څو د یکلیشي شهر ته کلوبی رایبا باطلیږي او د افغانستان د خلکو هر پاکه رایبا وشمیرل شي، د هغه سدي چې د افغانستان خلک او دواړه کاندیدانی غوښتنه کوي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي اساسي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنی هم وسایلی تم یو خوځه چې د ریو د بیا پلټنې بهیر بجر بشپړ شي چې ورسره په افغانستان کې ناسرګند حالت پای ته ورسیږي.
Indeed, any delays, any uncertainties have a major negative impact.
دی یوناماری سویل په حقیقت کې هر بیا کتنه او هر ناسرګند حالت د افغانستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې عمده منفي اغېزې پریباسي. دا یو ډېر حساس وخت دی چې د انتخاباتو بهیر بشپړ شي او د هیواد نوی جمهوریت د لوړې مراسم ترسره کړي. خاغلی یان کوبیشویل چې دریو د پلټنې او باطلولو کړنلارې د ډېرو خونو لريوالو میرونو له مخې ترتیب شوي دي. خاغلی یان کوبیش او خاغلی احمد یوسف نورستانی ویل چې د شنبې په ورځ به دریو د پلټنې بهیر بیا له سره پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې ډېر نړیوال سرونکي کابل ته پلار دي او که دوی دا وګڼي چې پوره شمېر نړیوال سرونکي شته، نو دوی به دریو د بیا پلټنې د ټیمونو شمېر زیات کړي.
موږ تقریبا حد اقل سل تیمه د دې تفتیش لپاره تیار کړی دی سهار د پانو او سل تیمه د پس د وخته. موږ دوه شفت کې کار کوو چې نو روژې کې موږ 15 ساعته کار کول. دا ور به موږ انشاءالله 8 ساعته به هر شفت کار کوي او د شپې لس یولس بجو پورې به دویم شفت کار کوي. نو کچیره ایجاب کوله چې د تفتیش ته اضافه شي کافی بیندلی ناظرین موجود و چې دې ټیمونو نظارت وکړي نمون کولی شو چې یو سل شل ټیمان په هر شفت کې تیار کړو.
نورستاني وویل چې دریو د پلټنې سوالس مادهیزه او دریو د باطلولو دیالس مادهیزه کړنلارې د افغانستان د جمهوریت سره دواړه کاندیدانو د موافقې په اساس ترتیب شوي دي او تمه ده چې هغوی به یې ومني.
زه فکر کوم چې دواړو رهبرانو په دې باندې موافقه کړې ده او تخنیکي کسانو هم پاس له ډېرو ډېرو مذاکراتو چې د ملل متحد ټیمونه د دوی د تخنیکي ټیمونو سره درلودل او موږ تاسو په تلویزیونو کې اورېدلې چې د دوی په منځ کې کوم اختلاف نشته او کله کله بیا وایي چې موږ تر اوسه موافق نه یو. خو په هر ترتیب په اصولو کې دوی کاملا موافقه کړې چې دغه چک لیستونه ومنو.
ډاکټر احمد یوسف نورستاني ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون دریو د بیا پلټنې لپاره یولس مادې کړنلاره لرله چې پنځه نورې مادې ورباندې د ملګرو ملتونو لخوا ورزیاتې شوې چې اوس یې شمېر شپاړو ته رسېږي. همداشان ښاغلي نورستاني ویل چې دریو د باطلولو لپاره دغه کمیسیون څلور مادې کړنلاره لرله چې ملګرو ملتونو د کاندیدانو په غوښتنه پکې اته نورې مادې زیاتې کړي. ښاغلي نورستاني ویل چې دریو د بیا پلټنې او دریو د باطلولو چارې به د همدغو کړنلارو له مخې ترسره شي. په تېرو دریو اونیو کې دریو د پلټنې د بهیر د پیلېدو وروسته تر اوسه زری زری دا بهیر ځنډیدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په تیرو 48 ساعتونو کې د پاکستان له لوري په کونړ باندې 113 راکټونه لګیدلې دي. دغه خبره د امریکا غږ آشنا رادیو ته د کونړ والی شجاع الملک جلاله په مرکه کې کړې ده. د پوره مرکه واوري.
جلاله صاحب، تاسو دغه وروستۍ او پیښو په باب څه معلومات لرئ؟
مننه کوم استاد. تقریبا په دې تیرو 48 ساعتونو کې 113 توپونه دغه راغلي د پاکستان د خوانه، چې هغه د دانګام په ولسوالۍ کې، د شیګل په ولسوالۍ کې او د مروري په ولسوالۍ کې لګېدلې دي. څنګه دغه منطقې ته سپاده ده چې د ساحې د دغه نه لږ وړاندې دي، اوسه پورې د تلفاتو کې مطلب څومره راغلي، خو د تیرو 48 ساعتونو کې 113 توپونه لګېدلي.
نو جلاله صاحب، په دیر کې د پاکستانی ځواکونو په مرکزونو باندې د پاکستانی طالبانو د حملو په بدل کې کوي او که څنګه؟
نو کاغې د دې په بدل کې کوي چې په دیر کې پاکستانی طالبانو په هغه گزار کړی، طالبان د پاکستان خو موږ نه دي تقویه کړي، نه زموږ په خاوره کې دي، نه موږ یې لیږو. دا چې دغه په خپله سرحدي په دغه کې ډیورنډ خط ته نږدې پراته دي، ورته ځینو دغه البته مقصر به موږ نه یو چې هغه دغه بدله زموږ نه اخلي. دا غوښتل خلک دي کولی شي چې هر قسم دغه غوسره دغه وکړي، کنده توپونه خوشحالېږي د افغانستان په خاور راوړي.
د پاکستاني ځواکونو دې الزامونو په باب تاسو وایئ چې د ملا فضل الله په مشرۍ بعضي طالبان په کونړ او نورستان کې پټ شوي دي او دا ځین راځي عملي کوي.
هم انا مخکې تر پوښتنه شوې ده، په هغه وخت ما وویل چې مکه دغه دوران خطه نږدې په دغه خرخو باندې ګرځي. نو که ستاسو فکر یو وخت اعلان وشي چې دا کې ملا مسعود په ځوانۍ په وزیرستان کې مولانا فضل الله امیر مقرر شو، نو په وخت کې دا خبره ویل چې کدا په کونړ کې وي خو بیا په وزیرستان کې څه کول چلته امیر مقرر ده. دینه معلومی دي چې په وزیرستان کې چلته امارت د تاواله کوي. نو دا په دې کې شاید نشته د نورستان په سرحدي علاقو کې، البته داخل د نورستان کې نه ده، د کونړ په بازي سرحدي علاقو کې چې هغه نه امن منطقي دي، موږ ته په خپل هم دغه ځینې فشار ده. داسې نه چې دغه خلکو نه پاکستان ته به څه خطرې، موږ خپل هم تمام ورځ لکه تاسو نه چې دغه د ګورېګا په منطقه کې بر ګورېګا کوز ګورېګا کې مخالفین زمونږ، هغه مخالفین دي چې زمونږ سره جنګیږي، یا په زور برول کې، یا په ساو خور کې، یا په سلطان په دره کې. نو دغه د مخالفین دي چې زمونږ سره جنګیږي، نو موږ چې هغه به څومره زمونږ لپاره زیو په پاکستان کې باندې کوي، دا خپل ته حرکتونه موږ دغه خبره رد کوو چې نو څه زمونږ لاشته نه موږ طرفه تکوې شوې دي او نه موږ نه موږ حمایت کوو چې ګرته پاکستان زمونږ گاونډي واد دي، زمونږ ورونه دي، زمونږ سرحد ته نږدې خلک موږ هیڅکله د شیونو کوشي خدای نه خواسته چې موږ تشویق کوو تقوې دي چې لاړو شوال ته عملیات وکړي.
په کونړ کې عام عمومي امنیتي وضع څنګه ده اوس؟
اوس خو د خدای فضل دی په دغه سرحدي منطقو کې چې مخکې مې تاسو ته ارزو کړ، د انګام کې په د ناړۍ ولسوالۍ په ساوخوړ کې، په د شیګل ولسوالۍ په سلطان دره کې، دغسې د مرورې په دره کې، داسې ځای په ځای دغه خصوصا دا ډبرم ته چې نږدې کرښې دي، په دغه ځایونو کې موږ لږ مشکلات لرو، لږ نه چې بلکې زیات مشکلات لرو. لیکن عام طور پر څورلس ولسوالیو کې زموږ لارې آزادې دي، تګ راتګ هیڅ مشکل نه شته، او د خدای فضل الله اختر هم ډېر په ښه شان باندې په ډېر ښه حالت باندې تېر شو.
والي صاحب تاسو نه ډېره مننه.
تاسو نه مننه صاحب، مهرباني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا کانګرس د ولسی جرګې لخوا د یوې جنجالي بحث نه وروسته په جمهور رئیس اوباما باندې د دعوی کولو لایحه تصویب شوه. دا کار جمهوري غوښتونکي کوي چې په جمهور رئیس اوباما باندې د قانون نه د سرغړونې تور لګي. د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو پام راګرځوم.
د کانګرس د استازو د خونی رئیس جمهوري غوښتونکي جان بینر وویل دغه داوا د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو موضوع نه ده. د دې داوا د برابرولو هدف د اجرایوي ارګان د لاس وهنو څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون خوندي کول دي.
آیا تاسو غواړئ چې ولسمشر ته د دې اختیار ورکړي چې په خپل انتخاب کې چې کم قانون عملي او کم یو تعدیل کړي؟ آیا دې ته تیار استئ چې یو څوک د زمونږ د هیواد مؤسسینو جوړ کړی شي د منځه یوسي؟ د دې دفاع کولو د لوړې خبره خو یوې خوا پرېږده، بلکې خپل حیثیت ته وګورئ. زه له تاسو غوښتنه کوم چې د خپلو معاکلینو په استازیتوب تاسو نن د اساسي قانون دفاع وکړئ.
دیموکراتان په ولسمشر اوباما باندې د دعوا کولو هڅه د جمهوری غوښتونکو لخوا یو محض سیاسي حرکت بولی چې پراتلونکو ټاکنو کې ځان ته ملاتړي پیدا کړي. د استازو په خونه کې د دیموکراتانو مشره نانسی پیلوسی د مخالف ګوند دغه کار د کانګرس د وخت او د ملت د پیسو ضایع کول ګڼي.
موږ د دې داوا د تعقیبولو پیسې نه لرو، د امریکا د ولس د ښېګڼو دپاره د ښو کارونو پیسې نه لرو، نو په دې ولې پیسې مصرفوو؟ چې څوک د امریکا د ولس د ښېګڼو د کارونو جرأت نه لري، هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشر د داوا حق هم نه لري.
په خپله ولسمشر اوباما چې د میزوري ایالت په کنساس ښار کې وینا کوله، د جمهوری غوښتونکو دغه رایګیری و ټوکه وبلله چې رخصتیو ته دوه ورځې پاتې دي او په دې کارونو وخت ضایع کوي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه چې پر ده باندې د ده په کارونو داوا کولو پر ځای کانګرس دی خپل کار وکړي او د هغه ولس د ښېګڼې کارونه دي وکړي چې دوی یې کانګرس ته لیږلي دي. د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د حکومت اجرایوي ارګان د دوی د صلاحیتونو په غصبولو تورنوي، او بلخوا ځینې دیموکراتان بیا دا وایي چې کیدای شي دغه داوا کول د جمهوری غوښتونکو لومړی ګام وي چې د ولسمشر اوباما مؤاخذه کولو ته لار هواره کړي.
Thank you.
او اوس د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وګورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس میرمن ناوی پیلې پر اسرائیلو او حماس دواړو باندې تور لګولی چې په غزه کې د جنگ په دوران کې جنګي جنایت کړی دی. میرمن ناوی پیلې د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اسرائیلو پوځونو د ملکي وګړو په کورونو، روغتونونو او د ملګرو ملتونو په مرکزونو باندې حملې کړي دي چې نړیواله ټولنه باید نوره چپه خوله پاتې نه شي. د بلې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که له حماس سره اوربند وشي او که نه پوځ به د غزې په څړانګه کې د ځمکې لاندې تونرونو د ورانولو کار ته دوام ورکوي. د اسرائیلو جمهور رئیس ارنست کوروما په دغه هیواد کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له امله بیړني حالات اعلان کړي دي. د ملګرو ملتونو نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې د تېرو شپږو میاشتو په موده کې 328 ناروغان په افریقا کې مړه شوي دي چې یو معالج ډاکټر هم پکې شامل و. د دغه موزي ویروس علاج لا تر اوسه پورې نه دی معلوم. د یوکران حکومت وایي چې د دغه ملک په ختیځ کې د روسي پلاو یاغیانو په خلاف په جنګ کې ځنډ راوستی او د یوې ورځې اوربندې اعلان کړی دی. د هند په لویدیځه صوبه مهاراشترا کې نن هم د نجات او ژغورنې عملیې کوښښ کاو چې په پونه کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو مړې له خاورو نه راوباسي. هندي چارواکي وایي چې 100 کسان ورک دي او تر اوسه پورې 21 مړې راایستلې دي. د بشري حقوق مدافع سازمان نن د چین په حکومت باندې غږ وکړ چې یو مشهور یو غوري دینی عالم زرته زره له بنده خوشی کړي. چینایي چارواکو په الهام توهتی باندې دا تور لګولې چې د چین د ولقینه د سینجیان ولایت د آزادولو لپاره پټ کار کوي. خو دغه 40 کلن دینی عالم وایي چې یوازینی جرم یې دا دی چې د خپلو خلکو د حقوقو لپاره یې غږ پورته کړی دی. الهام توهتی چې سږ کال په جنوري کې ونیول شو د بیجنګ په مرکزي پوهنتون کې د اقتصاد استاد و. له بلې خوا د چین د سینجیان په ولایت کې د ایغوري مسلمانانو یو ملا امام چې ګمان کېده د چین د حکومت د پالیسۍ او د ایغیرانو د مبارزې مخالف دی په یو جامع جومات کې په چاغوګانو باندې وهل شوی دی. نوموړی چې 40 کاله عمر یې لرد کاشغر په یو تاریخي جومات کې یې مړی مندل شوی دی. او وروسته امریکایي پیلوټ چې په دوهم نړیوال جنگ کې په هیروشیما باندې اتومي بم غورځولی و پرون د 93 کالو په عمر مړ شو. تیودور وان کریک چې د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې سیدو د 1945 میلادي کال د اگست په شپږم یې په هیروشیما باندې لخپلې بي نه ډوله الوتکې ناتومي بم وغورځو. د دغه بم د غورځولو وروسته 1,00,000 جاپانیان مړه شو او بیا په ناګاساکي باندې بل بم وغورځول شو چې 80,000 کسان پکې وژل شو. د اتومي بمونو له غورځولو وروسته جاپان چې د امریکا سره په جنګ کې ښکېلو بېل کوم قید او شرط پوځونه امریکا ته تسلیم شو. په دې ترتیب د امریکا او جاپان ترمنځ جنګ پای ته ورسېدو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش ویلي دي چې د رایو د پلټنې کړنلارې په وروستۍ ترتیب شوې کړنلاره کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي چې اصلي رایې د جعلي رایو نه بیل شي. همدغه مسله د ټولو خلکو سره هم ده او هغوی هم د افغانستان د دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د دغو معیارونو رعایت وشي. نو تاسو درنو ورېدونکو څه فکر کوئ چې دا دواړه کاندیدان به د رایو د تفتیش معیاري کړنلارې ومني کنه؟ هر څه نظر یا فکر چې لرئ وروسته کولی شئ چې خبرونه ته تلیفون وکړئ، ځکه نن د خبرو اترو یا گفتگو په پروګرام کې په همدې مسلې د ملبنو سره غږیږو. زمونږ د سټوډیو د تلیفون نمبر ځان سره ولیکئ: 202-619-1111. د پروګرام قربانونه شابه آشنا او هاشم حبیبزاده دي. ستاسو د پروګرام ستاسو د سوالونو او نظریاتو په تمایو سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.